ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه او په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه ده. په روانه غړی کې د خپل کوربا منور شانه کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. په دې غړی کې به نن د افغانستان ننګرهار ولایت کې د ډلیز ځانمرګي برید او خطه حال درکو. پاکستان کې د امن د مذاکرات ورسته حال په حکومتي ودانیو کې غیوی چې مذاکرات نکو. مومند ایجنسی ته گورنر دوره کړي. یو شمیر نور موضوعات باندې هم ریپورتونه لرو او د دې غړی په اخیری برخه کې درته د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلی وړاندې کوو. خو د هر سنه وړاندې د بوریوال کاکړ نه د دې سات تازه خبرونه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی. د افغانستان په جلال آباد کې نن سهار وختي د موټر بم چاودنې او وسلوال نشته لکبله اتلس تنه وجل شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان مذاکراتي استازي وایي طالبان په حکومتي ځایونو کې خبرو ته نه دي تیار. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپل هیواد ویلي چې د دوی په اوکراین کې په پوځي توګه شکیل نسی. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان په جلال آباد کې نن سهار وختي د موټر بم چاودنې او وسلوال نشته لکبله اتلس تنه وجل شوی دی. د پیښه نن سهار شاوخوا 15 بجې د جلال آباد ښار او ولایت ته څیرمه د اولی امنیتي حوزې مخې ته شوی ده. له چاودنې وروسته وسلوال امنیتي حوزې ته ورننوتی او هلته وسلوال نشته وسوه چې تر درې ساعتونو دوام درلود. امنیتي چارواکو خبري غونډې ته ویلي چې په یاد نشته کې و برید کوونکي لس پولیس او یو عام کس وجل شوی دی. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې څوارلس پولیس په ټپي شوي هم دي. پریس کانفرنس ته د ننګرهار والی مولوی الطاولا لودین، د کورنیو چارو امنیتي موین ایوب سالنګي او د ننګرهار امنیه کمانډان جنرال فضل احمد شیرزاد وینا وکړې. وسلوال طالبانو د دې پیښې پړه منلې ده. د تحریک طالبان پاکستان مذاکراتي استازي مولانا سمیع الحق وایي طالبان په حکومتي ځایونو کې له حکومت سره خبرو اترو ته نه دي تیار. مولانا سمیع الحق دا خبره د چهارشنبه په ورځ د پنجاب په ملتان کې خبري غونډې ته وکړه.
د مذاکراتو د ځای د ټاکلو په اړه لستون سره مخ یو، ځکه وسلوال طالبان په دولتي ودانیو، هوایي ډګرونو او نورو حکومتي ځایونو کې مذاکرات کول نه غواړي او حکومتي کمیټه په شمالي وزیرستان ته تللو کې ستونزې لري. نو په دې اړه خبرې روانې دي او ډېر ژر به یوې نتیجې ته ورسیږو.
د طالبانو د استازي د سترګندونې له هغه وروسته مخې ته راغلي دي چې د پاکستان حکومت طالبانو ته د خبرو اترو لپاره د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ دفتر، د بنو هوایي ډګر او ځینې نور حکومتي ځایونه وړاندیز کړي دي، خو طالبان غواړي چې مذاکرات په شمالي وزیرستان کې وسی. د پاکستان په کراچۍ کې میش د باجوړي جنسي اوسیدونکو وای دوی له امن کمیټې سره د تړاو په تور کې وجل کیږي. د یو جلسوي ځوان ورور مشال رادیو ته ویل چې په خپل سیمو کې حکومت د امن په لشکرو کې شامل وي او په کراچۍ کې طالبان له همدې قبل وجني چې ولې د داسې لشکرو برخه دي. د هغه په وینا حکومت نه په باجوړ کې او نه هم په کراچۍ کې دوی ته امن ورکړي. په کراچۍ ښار کې د قبایلي سیمو د خلکو د خیر شګړې لپاره د کارکونکو یو سازمان مشر د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل
چې کوم بچره لیږي هغه دلته طالبانی وجنی وستا پلار په کمیټه کې ده. تقریبا په دې سلسله کې چې نه 15 کسان مړو شو د ماموندو، یو کس د بانډاګۍ دی، درې د کګې مړ شوي، یو پکې د مڼو ځنګل وجلې شوی دی، یو پکې د خرکی مړ شو، بل ورځ یو کس بل مړ دی د کرپاڼۍ. غریبانان اوس چې کراچۍ ته نه راځي خو بچی دی، کور دی، یک باجوړ کې کاروبار نشته. د یو ځنګل قانون دی امو صفه باجوړ کې، امو صفه کراچۍ.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت له تیرو څو میاشتو راهیسې په کراچۍ کې د وسلوالو او هدپي وژونکو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د ناتو عمومي منشي اندري فوګ راسموسن خبرداري ورکړې چې که د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نسی نو د په وینا حالت به ډیر خطرناک سي. اندري فوګ راسموسن د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې ویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پاتېدل په همدې تړون پورې تړلې دي. راسموسن زیاته کړې چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره افغان حکومت ته ګران سي چې خپل امنیتي ځواکونه وساتي.
We have built Afghan security forces to a level of around 350,000 soldiers and police. This goes far beyond the
دی وای موږ د افغان اسکرو او پولیسو شمیر شاوخوا درې نیم لک تر سوالې دی چې د دې ځواکونو د لګښت وس افغان حکومت نه لري. نو کچیرته دوی نړیوال مرستې ترلاسه نکړي د هغوی معاشونه نسی ورکولای. زه وایم چې دا به ډیر خطرناک وضعیت وي. له امریکا سره د امنیتی تړون لاسلیک افغان ولسمشر حمید کرزی ځنډولې. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د خپل هیواد لخوا په اوکراین کې د هر ډول پوځي عملیاتو خبره رد کړې ده. د چهارشنبه په ورځ له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ولسمشر اوباما وویل چې دوی په پوځي توګه په اوکراین کې شکیلیدن نه غواړي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې دوی به پر اوکراین د یرغل له کبله پر روس سفارتي او اقتصادي فشار اچولو ته دوام ورکړي. هغه وویل موږ به له خپلو ټولو سفارتي وسایلو په استفادې سره د یو داسې ایتلاف رامنځته کېده باوري کوو کوم چې به یو څرګند پیغام ورکړي. امریکایي ولسمشر وویل روس د اوکراین پر کرایمیا ورننوتلو د یو بل هیواد خپلواکۍ تر پښو لاندې کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن د روس پلازمینې ماسکو ته ځي چې د دې هیواد له ولسمشر ولادمیر پوتین سره لیدو کاته وکړي. د بان کی مون د سفر او لیدو کتو هدف د اوکراین په اړه د نړیوال تاوتریخوالي راکمول دي. ټاکل شوی ده چې بان کی مون به سبا بیا د اوکراین پلازمینې کیف ته ولاړ شي. د بان کی مون سفر په داسې وخت کې دی چې د روس او اوکراین ترمنځ پر کرایمیا د ماسکو د هغه گرفت له کبله سفارتي تاوتریخوالي زیات شوی دی چې په نړیواله توګه هم نه دی منل شوی. روس د چهارشنبه په ورځ د کرایمیا اوسیدونکو ته د پاسپورټونو ورکړه پیل کړه او ویل چې هغوی اوس د روس برخه دي. اوکراین ویلي دوی به له هغو روسیانو د ویزې غوښتل پیل کړي چې اوکراین ته سفر کول غواړي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د بوریوال کاکړ نه د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. په دې خبرونه کې مو د لا د ریپورتونه شامل کړي دي. نن د افغانستان جلال آباد ښار کې د پولیسو په یو مرکز ډلیز وسلوال برید دواړو خواو ته مرګ ژوب لاړولې. تازه حال به واورئ. د باجوړې جنسي سره تعلق لرونکي خلک د امن خوښولو په نتیجه کې په کراچۍ کې هم د وسلوالو لخوا په نخه کېږي.
چې کوم بچره لیږي طالبانی وجنی و استاپلار په کمیټه کې ده. 15 کسان مړو شو د ماموندو د یو ځنګل قانون دی. امو صفه باجوړ کې امو صفه کراچۍ.
پاکستان کې د حکومت او وسلوالو ترمنځ د امن خبرو اترو ورسته حال درکو او د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله د مومند جنسي دوره کړې. هلته د وینا په وخت نوموړي وویل
حکومت پاکستان دا خګړنلې ده چې مونږه د امن طرف ته لاړ شو او ان شاء الله دا مسلې به باغې باندې حل شي.
دا او نور رپورټونه به هم واوري. یو د دې غړي په دویمه نیمای کې بعد خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي کې واوري چې د موجوده دور پښتنې مېرمنې په سیاست کې د خپل مقام تر لاسه کولو لپاره پر امید دي. د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه تا غوګی چې پکې د خبرونه تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې اوریدل شي. نه سات خبرونه دي د ریډیو تر څنګه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې د انټرنیټ تلاره هم اوریدل او لستل شي. رازو د ګلری اولنی خبر ته لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل د افغانستان ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې نن سهار وختي وسلوالو ځانمرګې ډلیز بریت کړی دی د پولیسو والا په یو مرکز باندې. او دغه بریت کې چې بیا داغې نه پسند خطه شروع شوې ده. اول موټر به میچاودنه شوی بیا خطه شوی د پولیسو سره. پکې دغه وطن ځانمرګې دغه افغان چارواکو ویل دي چې وطن ځانمرګې ډلیز ډلواغي دلیو بریدې کړې وو. هغه هم ټول وجل شوې دي. او په دغه مقابله کې لستنه پولیس والا او یو عام وګړی هم وجل شوې ده او یو شمېر پولیس والا جوبل شوې هم دي. په دې حق لمنګه هڅه کوو چې په جلال آباد کې د خپل خبريال سره به تاوکو او دا غنا ورسته حال واخلو. خو هغه سره زمنګ رابطه نه برابرېږي. د خبر ته بیا راځو. ورزو پاکستان کې د حکومت لخوا وسلوالو سره د امن مذاکراتو سلسله روانه ده. په دغه لړ کې د طالبانو لخوا د خبرو اترو لپاره ټاکل شوی مذاکراتي کمیټه ویلی دی چې طالبان په حکومتي مرکزونو کې یعنی د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې یا د بنو په ایرپورټ کې یا د ډول نور حکومتي ودانیو کې خبرو کولو ته غاړه نګدي. په دې حق له تفصیل اورو د زبی شفاق په دې ریپورت کې.
د پاکستاني وسلوال طالبان استاد مولانا سمیع الحق وایي چې وسلوال طالبان په دولتي ځایونو کې له حکومت سره خبرو اترو ته چمتو نه دي. نوموړي دا څرګندونه د چهارشنبه پر ورځ د پنجاب ایالت په ملتان کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. سمیع الحق زیاته کړه چې پاکستاني طالبان ښایي د حکومت له خوا په وړاندیز کړو ځایونو کې خبرو اترو ته زړه ښه نه کړي. د مذاکراتو د ځای د ټاکلو په اړه له ستونزو سره مخ یو، ځکه وسلوال طالبان په دولتي ودانیو، هوایي ډګرونو او نورو حکومتي ځایونو کې مذاکرات کول نه غواړي او حکومتي کمیټه په شمالي وزیرستان ته تللو کې ستونزې لري. نو په دې اړه خبرې روانې دي او ډېر ژر به یوې نتیجې ته ورسیږو. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر او د حقانی مدرسې موسس مولانا سمیع الحق دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د پاکستان حکومت وسلوال طالبان ته د مذاکراتو لپاره د شمالي وزیرستان د سیاسي استازي دفتر، د بنو هوایي ډګر او ځینې نور دولتي ځایونه وړاندیز کړي دي، خو وسلوالو طالبانو د حکومت وړاندیز رد کړی او په شمالي وزیرستان کې د مذاکراتو غوښتنه کړې ده. د پاکستان حکومت تر هغې وروسته له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره څلور کسیزه کمیټه وټاکله چې وسلوالو طالبانو د روانې میاشت په دویمه نیټه له حکومت سره اوربند او په دې موده کې خپل ټول جهادي فعالیتونه لغوه اعلان کړل. په دې کمیټې کې د کابل لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند او ځینې برحاله بیوروکراتان شامل دي چې له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره ورته د خبرو اترو بشپړ واک ورکړل شوی دی. راپورونه وایي چې پاکستاني وسلوالو طالبانو له حکومت څخه د هغو 300 خزینه او نارینه بندیانو د خوشي کولو غوښتنه کړې چې د پاکستان په بیلابیلو محبسونو کې بندیان دي او په کم تروریستي فعالیت کې لاس نه لري. خو د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې له دوی سره خزینه او یا هم داسې بندیان نشته چې په تروریستي فعالیتونو کې لاسونه لري.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې پکې مو وړاندې ریپورت واورېده. د حکومت او وسلوالو ترمنځ د امن لپاره د مذاکراتو سلسله روانه ده، خو لا هم پکې د ځای چې کوم ځای کې به دا مذاکرات نیغ په نیغه کیږي د خوخولو کار پاتې ده. هلته په کراچۍ کې میش د باجوړ پښتانه وایي چې د تیرې سمودې راهیسې په دغه ښار کې د دوی د سیمې په هغه خلکو حمله زیاتې شوې دي، د کومو چې په خپل وطن یعنی باجوړ کې خپلوان د امن لخکرو او یا کمیټیو غړي دي. د دې کسانو په خبره له دغه حمله له وجې په یادخار کې د دوی کاروبارونه هم ډیر زیات متاثر شوي دي. په دې حق لا د کراچۍ نظم خبريال ظفر کریمی دا ریپورت را لګیلې چې تاسو اوریدو ته را بولم.
د باجوړ ایجنسی د مامونتو تحصیل یو څلوېخ کلن تن چې د کراچۍ پلیاري ټاون کې دکان لري، کشر رور یې دوه میاشتې مخکې د ښار پلی مارکیټ کې نامعلومه وسلوالو وجلې دی. نوموړی وایي د دوی په پلرنو ټاټوبو کې دا د دوی مجبوري وي چې په امن کمیټیو کې ګډون ولري.
ته خو حکومت نه پرېږدي ګرم رانی سیم چې تاسو لاهکار وکړي، تاسو خلاف کار د طالبانو وکړي، هلته حکومت نه پرېږدي، دلته طالبان نه پرېږدي، دلته نه حکومت لاره چې کوم دی امن راکو نه راله، دلته راکو نه راله، هلته راکو.
په کراچۍ کې د قبایلی سیمو د خلکو د خیرخېګړې لپاره د کارکونکو یو تنظیم مشر چې نه غواړي نوم یې څرګند شي وایي په دغه ډول پیښو کې په دې وروستیو کې یوازې باجوړ د ماموندو د تحصیل تر 15 پورې د وژل شوو کسانو مړي دوی خپلو کلو ته استولې دي.
چې کوم بچی رالیږي هغه دلته طالبانی وژني و ستا پلار په کمیټې کې دی. تقریبا په دې سلسله کې چې نه 15 کسان مړشو د ماموندو څخه، یو کس د بانډاګۍ دی، درې د کګې مړ شوي، یو پکې د مڼو ځنګل وجلې شوی دی، یو پکې د خرکی مړ شو، بل ورځ نن یو کس بل مړ دی د کرپاڼۍ ګل رحیم نومې دی په بلدیه کې چا وجلې دی. نو هغې غریبانان اوس چې کراچۍ ته نه راځي، خو بچی دی، کور دی، که باجوړ کې کاروبار نشته، د یو ځنګل قانون دی امو سفه باجوړ کې امو سفه کراچۍ.
د کراچۍ د جوړیا بازار یو دکاندار عجب ګل باجوړې وایي د وجنې په زیاتره پیښو کې د باجوړ د ماموندو د تحصیل خلک په هدف شوي. د هغه په وینا په کراچۍ کې د دوی په خلکو ورځ تر بلې سخت راځي، چې له امله یې د زیاتره خلکو د تیرو څو لسیزو راهسې په کراچۍ ښار کې روان کاروبارونه په ټپه درېدلې دي.
ډېر مړی منګولې دا واورو چننه پلان ځکه پلانې باش وړ کا سوشته د پګټکی وشته د خرکی وشته د سپری وشته د مڼو ځنګل وشته د کڅ وشته خپل خپلوانی وشته نو دغه د وجبې خډر زت پریشانی وو مخکې به کراچۍ ترالو خوشاله و چې باجوړ ته زو اوسم نه باجوړ ته سړکېږي او نم کراچۍ کې سړکېږي
د باجوړ د خلکو د خیرخې ګړې لپاره د کارکونکو تنظیم مشر زیاتوي د دوی د کلی په نسبت په کراچۍ کې د دوی د سیمې د خلکو په هدف کول اسان وي
ستا کلی ته چې ناشنا سړی راشي ته پیژنې چې دا ناشنا دی په کراچۍ کې خو څوک ریړۍ ګرځي څوک د چې هوټل ګي دا د چا د فروټو ریړۍ دا څوک یو شی خرڅي غریبانان په کراچۍ لوی ښار دی هیڅ پته ته نشته چې څوک به مې کوم ځای نه ولي بل ورځ په دې ځای کې هوټلو کې کسان مړ شو د کسانو د عیدي ته د رسېدو نه نیمه ګنټه بعد پولیس رالوې دا چا وکړل څنګه وشو
نوموړی زیاتوي په کراچۍ کې د تیرو څو میاشتو راهیسې د لټون عملیات روان دي خو د دې باوجود هم په کراچۍ کې د قبایلي سیمو د خلکو ژوند ته ورپېښې ستونزې نه دي کمې شوې
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
عظیم زالی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو وېده
دریا خان افریده د ګرګو مرکو سره
د تاجیکانو بروسین خلکو ته یې سي شعور ور ور کړی
د پښتون قوم دا خوش قسمتي و چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ور د ور کړ
خان شید مران داو چې له بولان تر چتراله دا باچی یو شی پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هرې پنځشنبې یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري
د مشال ریډیو نوري یو شمیر هفتوار خبرونه چې تاسو لپاره یې منګه په بیلابیل ورځو نشرو پاغه کې بدرته نن د رواني غړي په اخیری برخه کې تاندې هلي خبرونه وړاندې کوو او ریډلې مهروي د مشال خبرونو کې دا وخت یو ریپورت لرو د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله پرون مومند جنسی ته تللی وو او الته د ځایي مشرانو سره په ملاقات کې د سیمې د پرمختګ په اړه خبرې اترې کړې دي نوموړي ځایي مشرانو ته دا هم ویلي دي چې د پاکستانی حکومت او وسلوالو ترمنځ د امن مذاکراتو عمل څنګه روان دي په دې حق له تفصیل د مشال ریډیو خبريال شانواز ترکځي راکوي
د خبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان ویلی چې په مومند جنسی کې به د ناقید لوی غر په سوري کولو باندې د 15 میاشتې په اولنې نیټه کار شروع شي چې به دا سرک د لوی کاروبار لپاره آباد کړي شي
دغه غټه خبره شته نه چې دا روډ بس افغانستان او د نورو ځایونو تجارت به وي نو په پاسه جنگي ګوسړی خبره وکړله چې دا خلک په خپل پرې دی به خپل ځان لار برابر تاسو ځان خپل کاروباري یو شان قومونه یو په دې خو سیستم برابر ساتي نو
په محمود ایجنسی کې د خپل دورې په دوران هغه وویل چې د حکومت او د طالبانو ترمنځ مذاکرات روان دي او په دې کې حکومت ډیر سنجیده دی
دا سټپ بای سټپ روان دي داسې نه چې ټولو قبایلو جرګه به روان وي او مذاکرات به کوي نمائندګي مطلب د نمائندګي ده حکومت پاکستان دا ښه ګڼلې ده چې مونږ د امن طرف ته لاړ شو او انشاءالله دا مسلې به په هغه باندې حل شي
په دې دوران گورنر سره د خبرو په وخت د حلیمزای امن لخر مشر محمد علي حلیمزای وویل چې هغوی په سیمه کې د امن راوستلو لپاره د حکومت سره اوګه پوګه ولاړ دي
چورم په مالګي دي او تورم را باندې لګي زغم سپینول هو د تر هاګر نیم زخ په لاله قوم ناصر د 2008 ته راځي والله کله بچی ته تعلیم فرما مې کړی دا نو ناصر او ناصر اوس ز امن غواړم د امن په روکار مونږ به الله تعالی ته بدل سي بدل یو چې دا کومه کمیټه جوړی چې دا په خپل مقصد کې کامیاب شي
گورنر انجینئر شوکت الله خان هم د امن لخرو د کردار ستاینه وکړه او وی ویل
دلته الحمدلله حالات خدي په نورو جنسو کې ډیر خراب په ورځو کې ډیر چات خراب چې الته ترقیاتي کارونه کم دي په وزیرستان کې کم دي زمونږ د ماده راتللو مقصد دا نه چې زبره کې نه متا سرات لاندې کې نه نه د دې د دستور دا چې مونږ یو دې کې نو څه خبره چې تاسو ماته په اسانه کولای شي دې تاسو ته په اسانه کولای شي یو بل ته دروغ نه شو ویلای
گورنر انجینئر شوکت الله اول چې نږدې ده چې په قبایلي سیمو کې د پولیټیکل ایجنټ نه عدالتي اختیارات واخستل شي او د عدالتي مقدمو لپاره نوی اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ وټاکل شي شانواز ترکځي مشال ریډیو محمد ایجنسی
د پښتنو خزل لپاره د مشال اونیزه خبرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اور درو ته موږ بجول بیرتن دی دلته
ته کینیډا په سنټ کې ناست يم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا مال لپاره ډېر خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هيله
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګی د دیګړې په سر کې مودل خبر درکړیو چې د افغانستان په جلال آباد خار کې نسار وختي د موټر بمی چاودنې وسلوال خطې له کبله یو لاس کس پولیس والا یو عام وګړی وجل شو دی او نه و وسلوال چې برید کوونکی و غاهم ټول وجل شو دی. موږ د خپل خبريال سره هڅه وکړه چې نیخ پنی غرابته وکړو او ډیر تازه ورسته حالت اوس ته درکو. خو په تیر غړی کې زموږ همکار هارون باچا په دې حق له جلال آباد کې د خپل خبريال باز محمد عابد سره خبرې کړې دي. هغه د دغه پیښه د هغه وخت د ورستي حال په اړه وایي.
حالات دې هغه نازک
دي. دغلت چې کوم امنیتی وضعیت د سیمه یا دغه ساحه چې کوم ځکه د پیښه شوې ده سوي نه تاسو یا سم معلومات چې دغلت امنیتی ګامونه نور هم سخت کړل شوې دي؟
امنیتی ګامونه خو وکړل شوې دي. زه په لیکو لار دي او هغه لارې چې په روسه پورې د خلکو په مخ باندې بندې دي هغه عمومي لارې چې د کابل جلال آباد لار ده هغه یو د خلکو په مخ خلاص کړه او بازار کې هم د قانونو خلاف شي کومه داسې څنګه نه کوي.
دا وو د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد چې هلته رامنځته شوې د نن سهار د وسلوال بریټ په اړه یې ورسته حال زموږ د همکار هارون باچا سره شریک کړي.
د پښتو موسیقي نومیالي په خواني هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
دا حالات چې د سندري ویل کې دي او کوم ستاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقي د لپاره بل یو شاندار زده ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا اولدی سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندري د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورزو. خیبر پښتونخوا ته د یادې صوبې د صحت محکمې وزیر تیر ورځ د صوبې په هسپتالونو کې د شوګر مرز لپاره د مفت علاج د یو پروګرام په باقاعده توګه اعلان کړی دی. حکومت وایي په یادې ناروغۍ اخته کسان اوس کولی شي چې د پیښور په لوی هسپتالونو او داراز د کوهاټ بنو د رسمل خان سوات مردان او بټاباد په ډیویژنل هډکوارټر هسپتالونو کې جوړو شوو ځانګړو مرکزونو ته لاړ شي او د مفت علاج سهولت تر لاسه کړي. په دې حق له تفصیل را لګلې ده د پیښور نظم خبريال غلام غوس.
د شوګر د ناروغانو د مفت علاج او مفتو دوايانو لپاره د خیبر پښتونخوا د صحت څنګه یو ځانګړی پروګرام پیل کړی دی. په دې لړ کې په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د چهارشنبه په ورځ په یو دستور کې د دې پروګرام د پیل کولو اعلان وکړ شو. په دغه محل د صحت صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې په ابتدایي مرحله کې دوی د دې پروګرام لپاره 15 میلیونه روپۍ بیل کړی دي.
د زړه مرزونه دي، کاغه د سترګو مرزونه دي، کاغه ګردو مرزونه دي، دا زیات تر چې دي هغه د شوګر نه شروع کیږي چې انسولین هغه د پرټل لازمی شي د ټولو مرده پاره شي او هغه نشي برداشت کول دغه خر اخراجات نو حکومت دا فیصله کړی چې دا به مونږ ورکو ان شاء الله او نن مونږ د پیښور نه آغاز وکړو.
په دې مهال د سیادت صوبایي سیکرټری غلام قادر خان مشال ریډیو ته وویل چې په پښتونخوا کې به د شوګر د ناروغۍ د مفت علاج دا پروګرام د شوګر د مریضانو لپاره ډیر ګټور ثابت شي.
سونه د شوګر د ډایبټیز پیشنټس دی هغه د لپاره کا ټایپ 1 دی کا ټایپ 2 دی مونږ به انسولین فری ورکو فور لایف به ان شاء الله ورکو. هغه چونکه غریبانی نو مینجمنت کوي نو هغه کوي ورسره په توکل پری دی. سو د سره یو ځل چې دوی ته فری میډیسن ملاو شي بیا به ورسره ډاکټر پورا ډیټیل هغه ورکوي خوراک کې ایکسرسایز کې هر شي کې دوی پویایی چه سنگه با دوی اخپل جوان تیرهی.
او ده شوگر ده ناروغی ده مبت علاج لپاره ده ده پروگرام مشر پروپیسر دکتر ایچ امیر مشال ریدیو تا ویل چې په پاکستان کې دا محل د شوګر د مریضانو معلومه شمیره 6.1 میلیون ده خو په رښتیا دا شمیره د دې نه هم زیاته ده.
6.7 میلیون خلک دي چې ډایبټیک دي او هم دومره مریضان داسې دي چې هغوی ته د شوګر کې دوه خطر ده او بیا څه داسې خلک دي چې هغوی ته ډایبټیس شته دي خو هغوی ته پته نشته. هغه 3.5 میلیون دي یعنی 30-35 لاک کس چې هغه ته شوګر ده کنه هغه کدی صبح کې ویني هغه ډیر خوش قسمت دي ولې چې هغه ته علاج فری ملاوی.
په پیښور کې د سیادت د چارواکو په وینا په لومړی مرحله کې د شوګر د ویډیا علاج دا پروګرام د پیښور په درې واړه لویو اسپیټالونو او د کوهات بنو ډیرا اسماعیل خان سوات مردان او ایبټاباد په ډیویژنل هډکوارټر اسپیټالونو کې موجود دی او رستوبا دا پروګرام د ضلعو نورو اسپیټالونو ته هم غزول شي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې څه چې باید د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د مشال ترانا لاندې بحث خبرونه به درته د رواني غړې په دویمه نیمایي کې در وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا په حواله یو بل ریپورت هم لرو. د دې صوبې د صحت د محکمې خزینه کارکونکې د ال ایچ ډبلیو چې ورته په انګریزي کې وایي خبرداري ورکړې ده چې کدا ور هم دوی تنخواګانې په وخت ورنکړل شوې او نوکران یې پخې نکړل شوې نو د پولیو ضد راتلونکي کمپاین کې به برخه وانخلي. په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریالي رابع اکرم خان یو ریپورت را لېږلی دی. راځي چې په غړي وارو.
د خیبر پختونخوا لیډی هیلت ورکرانو یو ځل بیا د تیر کال په شان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې اغې ته د تنخواګانې په وخت ورکړې شي او نوکریانې د ورله هم پخې کړې شي. د چرسدې ضلع د لیډی هیلت ورکرانو یوې مشرې سکینه مشال لیډیو ته وویل دوی ته کله هم په وخت تنخواګانې ان دي ورکړې شوي او هر کله دوی د احتجاج نه کار اخلي. دا وایي کمی لیډی هیلت ورکرانو چې د کار نه انکار کړی وو نو داغې نوکریانې هم ختمې کړې شوې دي. د دې په وینا کې دې ځل هم حکومت سره عملي اقدامات اوچت نه کړل نو د خیبر پختونخوا ټول لیډی هیلت ورکران در روان پولیو مهم بایکاټ وکړي.
نسکل وی او نسکل مطابق سیلری وی زمونږه هغه چې کم 8000 دان هغه مونږه د 300 میاشتې نه لري خو بیا زمونږه جنوري نه سیلری نشته. خدغه شان پولیو ډیره خامخاوي تاسو بکاوي کدی کې تاسو مریم خو خامخاوي کاوي او هغه 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 پیسې په وخت نه ملاويږي. خلکو قرضونه دکاندارانو قرضونه د بیلونه دغه شان په خلکو باندې دوی شوی دي د 300 میاشتې دغه شان د والو فیسونه لکه ټولې مسلې دي کنه.
یو بل لیډی هیلت ورکر بنشوای
هم تاسو خو پیګی چې خطر ورته دی ریګه نو دا موږ سره لوبي کولی او زمونږ خبرې مسدي مانځو نه دي کنه هم پوره کینو یعنی یو ځکه زمونږ باندې دالینه ده کنه دا پولیو کول زمونږ دا پرمننت هم نه دي دا جوب
دا غرنګ نه هیت وایي سخه حالاتو کې مونږ خپل نوکریانی د مجبوریت له سکو خو بیا هم حکومت راته نوکریانی نه پخوي او نه راته تنخواګانی په وخت راکوي
چې مونږ ډوپټیم کو او مطلب چې دی په وځ مونږ ته بیا تنخانه ملاويږي. خدا خبره پولیو ډې نه تاسو خبرې چې څومره سخه حالاتو کې مونږ ځان خطر کې واجو کورونه پری دونو مطلب چې کومه یو نه مونږ مجبورې راکولې نو هغه به باوجود بسو سو میا چھو دغه شند دیم سر دغه وعده کړو چې ایریر بدل کو پرمننت بم کو هغه کې اسم دغه نشته قسمنګ خبروم کو زمنګ خبره زور ناغلی زمنګ خبر تاسو کې اهمیت نه ورکي
کړه چې پدی حق لا مشال لیډیو د خیبر پختونخوا د لیډی هیلث ورکرانو پروگرام کوارډینیټری ډاکټر شبینی سره د رابطې هڅه وکړه نو نوموړي د مصرفیاتو له کبله خبرونه کړې شوې د لیډی هیلث ورکرانو د وینا سره سم چې سپریم کورټ د دوی نوکریانې د پخېدو حکم ورکړی وو خو د حکومت لخوا په دې اړه د ځنډنکار اخیستی کیږي
دا مشال ریډیو ده
د مشال ریډیو اخر خبرونه رواني غړي نیمای تر رسیدلی ویونی مبجا اكيدون کې دا د بریوال کاکلنا د خبرونو لاندې زبرو
د افغانستان په جلال آباد کې نن سهار وختي د موټر بم چاودنی او وسلوال نشته لکباله اتلس اتنه وجل سوی دي امنیتي چارواکو خبري غونډه تو ویل چې په یاد نشته کې و برت کوونکې لس پولیس او یو عام کس وجل سوی دي چارواکي وایي چې په دې پیښه کې څوار لس پولیس عسكر ټپي سوی هم دي وسلوال طالبانو د پیښو پړه منلې ده د تحریک طالبان پاکستان مذاکراتي استاذ مولانا سمیع الحق ویلي چې طالبان په حکومتي ځایونو کې له حکومت سره خبرو اترو ته نه دي تیار مولانا سمیع الحق دا خبره د چهارشنبه په ورځ د پنجاب په ملتان کې خبري غونډه ته وکړه د پاکستان په کراچي کې میشته باجوړي جنسي اوسیدونکو وای دوی له امن کمیټې سره د تړاو په تور کې وجل کیږي د یو وجل سوي ځوان ورور مشال ریډیو ته ویل چې په خپل سیمو کې حکومت د امن په لشکرو کې شامل وي او په کراچي کې طالبان له همدې کبله وجني چې د داسې لشکرو برخه ولې دي دغه په وینا حکومت نه په باجوړ او نه هم په کراچي کې دوی ته امن ورکړی دی د ناتو عمومي منشي اندري فوغ راسموسن خبرداري ورکړی دی چې که د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نسی نو د پوینا حالت به ډیر خطرناک سي اندري فوغ راسموسن دا سرګندونه د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې وکړه د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل هیواد لخوا په اوکراین کې د هر ډول پوځي عملیاتو خبر رد کړی دی د چهارشنبه په ورځ له ان بي سي ټلویزیون سره په مرکه کې ولسمشر اوباما وویل چې دوی په پوځي توګه په اوکراین کې شکیلی ده نه غواړي او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن د روس پلازمینه ماسکو ته ځي چې د دې هیواد له ولسمشر ولادمیر پوتین سره لیده کاته وکړي د بان کی مون د سفر او لیدو کتو هدف د اوکراین په اړه د نړیوال تاوتریخوالي راکمول دي
دا وبوريوال کاکل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ اوس ترته د اسلام آباد نظمنګ خبريال سراج زهير د کورونې ورسپانو د ځنې مهمو لیکنو غټ کې اوروي
جنگ ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د نهې پورس وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ملک د روان صورتحال او د ترخګري د مخنیوي په اړه د پوځي مشرانو او نورو اعلی چارواکو یو غونډه وشوه د اداري په وینا داسې ښکاري چې سیاسي او پوځي مشروالي د ترخګري د ختمولو لپاره یو موټی دي او غواړي چې د مذاکراتو په ذریعه په دې ملک کې امن راشي اداري وړاندې لیکي چې تیر وختونو کې د امن لپاره شوې ټولګونديزه غونډه کې هم ټولو سیاسي ګوندونو دا ویلي وو چې د مذاکراتو په ذریعه دی امن لپاره لار پرانستې شي او هم په دغه سبب وزیر اعظم د مذاکرات لپاره کمیټي جوړ کړه ادارې زیاتوي ک وکتې شي نو د دیار له سو کالو جنگ کې د دې ملک میشیت تباه شوې دي او په زرګونو خلک د جنگ وخوړل نو باید چې حکومت اوس کوم د خبرو اترو دویم پړاو پیل کړي دي د دې د غټور جوړولو لپاره نور هم سنجیده ګامونه پورته کړي بل طرف ته د پیښور نه خبرېدونکې مشرق ورسپانه خپلې ادارې کې وایي چې د هر قسمه حکومتي داوو باوجود خیبر پختونخوا کې د ٹی بی یا نری رنز بیماری مخ په سیوا کې دودا ا دې ویش میرے تر مخه هر کال 50 زره خلک د دینه متاثر کیږي کوم چې د ٹی بی کنټرول باندې شکونه پیدا کوي ادارې وړاندې وایي چې د ٹی بی مخنیوي د پاره ملکی او غیر ملکی امداد دوايانی لیبارټری ډاکټران او انلاین ریکارډینګ او رپورټینګ سیستم موجود دی او حکومت د ٹی بی د رنزورانو وړیا علاج او دارو درملو داوی هم کوي دا شند لیډرینګ ایوب ټیچینګ اسپیټال او مفتی محمود اسپیټال ډیرز مل خان علاوه سواد سیدو شریف اسپیټال او دارنګ نور لوی وړو ځایونو کې د ټی بی علاج کیږي خو بیا هم د بیماری د کمیدو نوم ناخلی اداریا اخیری کې وایي ک د حکومت داوا صحیح وي منزورانو ته وړیا دارو درمل ورکول کیږي نو بیا په میډیکل سٹورونو کې دغه دوايانې اولی خرسيږي په کار د چې حکومت دی لخته سنجیدګي سره پام راو ګرځوي او د ملک لري پرتو او پسماند سیمو کې د ټی بی رنزورانو لټون وکړي او د هغوی د صحیح علاج بندوبست شروع کړي چې ورسره دا انفلورنس قابو شي او د دې سره سره خلکو کې د ټی بی خلاف د شعور بیدارولو ضرورت هم دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې د دوو ورځپاڼو مقالو ته کتنه لرو. لومړی د برتانیا شایع کیدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په پاکستان کې د ګوزان یا پولیو د ناروغي او د موجوده حکومت د حل او ازلو په اړه مقاله خبره کړې ده. دویم نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د شمالي اتحاد یو پخوانی مشر یونس قانوني د هیواد مرستیال ولسمشر په توګه د ټاکلو په اړه لیکنه کړې ده. د دې دواړو مقالو
فائنانشل ٹائمز ورسمانی د پاکستان په وزیر اعظم نواز شریف د طالبانو پر ضد د دوه محاس پرانستلو په ټینګار تر عنوان لاندې مقاله خبره کړي. په مقاله کې راغلي چې عثمان خان هم د وسلوالو طالبانو د لاسه ځپل شوی دی. وکلن عثمان نه خو د وسلوالو طالبانو په برید کې ژوبل شوی او نه هم د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو په نښته کې، بلکې هغه د مور په وینا د وسلوالو لخوا د پولیو په ساسکو د بندیزونو له کبله د ګوزان یا پولیو ناروغي ښکار شوی. وسلوالو طالبانو د پولیو پر ضد ساس کې ورکولو نه خلق منی کوي او منفی پروپاګاندا خوروي. د وسلوالو لخوا د منفی پروپاګاندې له وجې دغه ناروغي په ټولنه ډیر بد اثر غورځولې دي. په مقاله کې راغلي چې په دې روستو کې وسلوالو طالبانو سره د امن مذاکراتو نوی پړاو کې یو خبره ډیر په سرګنده کېده چې پاکستانی ټولنه دي د طالبانو اثر نه آزاد کړل شي. سیډونکو خبرداري ورکوي چې پاکستانی مشران دي وسلوالو پر ضد د فوزي عملیاتو سره سره په ټولنه کې د دغې ډلې اثر د ختمولو لپاره هم کار وکړي، ځکه چې په مکمله توګه د دغې ډلې نظریه ختم شي. ورسپانه د پاکستان د فوج پخوانی کمانډر میجر جنرال اتر عباس په حواله مقاله لیکي چې دا یو خواهش کیدی شي چې تحریک طالبان پاکستان به وسلې تسلیم کړي، خو تر ټولو خطرناک خبره دا ده چې طالبان د دینه ګټه پورته کوي چې بیا راغونډ شي او پر هغه ځایونو کې عملداري قائم کړي چې ختم کړی شوی و. فائنانشل ټایمز ورسپانه زیاتوي چې بیا ځینې دا خبرداري هم ورکوي چې ښکاري داسې نواز شریف په دوه خبرو کې راګیر شوی، یو خوا د خبرو ترو لاره او بل په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد د پراخ فوزي عملیاتو لاره ده. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې سیاسي او ژبني توازن پر ځای ساتلو په مخه ولسمشر حامد کرزي د تیرې نهې په ورځ د شمالي اتحاد یو پخوانی مشر د مرستیال ولسمشر په توګه ګمارلې دي. تیره اونۍ د افغانستان مرستیال ولسمشر محمد قسیم فهیم وفات شوی و. ورسپانه لیکي چې یونس قانوني چې تاجک دی او د پخوانی شمالي ټلوالۍ کې د طالبانو سخت مخالفت کړی و. یونس قانوني د طالبانو د حکومت رانسکورولو وروسته په 2001 کال کې د بهرنیو چارو وزیر و او د ولسمشر کرزي د حلیف په توګه ورته قتل کېدل. خو د ورسپانې په خبره د ښاغلي قانوني نه ډېرې لږې تمې ساتل پکار دي، ځکه چې قسیم فهیم ډېر قوي او اثر لرونکی مشر و. افغان ولسمشر حامد کرزی امریکا او لویدیز د قسیم فهیم نه مرسته ترلاسه کوله چې په هیواد کې د سیاسي بحران مخه ونیسي.
مشال ته غوږ ونیسي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د نړۍ په حال کې د یوکرين په اړه ریپورت لرو. د ناتو مشر اندرس فوګ راسموسن د ماسکو لخوا د روس سره د کریمیا یو ځای کول غندلې دي او دا ګام یې د شوروي اتحاد د ماتې دونه پس تر بل هر وخت د نړۍ لپاره سخت امنیتي کړکېچ بللې دي. برتانیا بیا خبرداري ورکړه چې روس په د نړۍ له اته سترو صنعتي هیوادونو د ډلې نه وباسي. په دې موضوع تفصیل د احمد شهبر ریپورت کې ورو.
د لویدیز اوکراین فشار پر ماسکاو د کریمیا لپاره په زیاتېدو دی. د اوکراین دغه ټاپو وزمه روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او د دوشنبې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې کریمیا له روسیې سره ملحقه شوه. پرون روسیې د کریمیا اوسیدونکو ته د پاسپورټونو ورکول پیل کړل او ویې ویل چې د کریمیا اوسیدونکي د روسیې اتباع دي. د دې په ځواب کې کیف اعلان وکړ چې تر دې وروسته کوم روسان اوکراین ته راځي باید ویزه واخلي. اوکراینی چارواکو هم درس ویلی دي چې د مشترک المنافع هیوادو لغړی توبه به ووزي. دغه سازمان مشیر روسیا کوي. اوکراین، روسیا او بلاروس په 1991 کال کې د مشترک المنافع سازمان تأسیس کړ. بل لور ته په واشنگتن کې د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن پرون وویل له روسیې سره د کریمیا یو ځای کول له سړې جګړې راوروسته تر ټولو جدي امنیتي بحران دی. مشغول دل چې روسیې د نړیوالو اصولو کتاب وڅیره، هڅه کوي چې په څو اونیو کې د اروپا نقشه بیا وباسي او جوړه کړي. دا له سړې جګړې را په دې خوا تر ټولو جدي امنیتي بحران دی. دا ډول چلند د نړیوالو اصولو پر ضد دی او په یوویشتمه پیړۍ کې ځای نه لري. د ناتو ملاتړي له اوکراین سره درېدلې دي. موږ د اوکراین حاکمیت او مځکنۍ بشپړتیا غواړو. جرمني بیا د کریمیا د مسلې لپاره له روسیې سره یو پوځي تړون وځنډاوه. دغه تړون د 100 میلیونه ایرو په ارزښت یو ټاکل شوی و چې جرمني د روسیې لپاره یو محاربوي مرکز جوړ کړي. د لویدیځ بل هیواد بریتانیا بیا وویل چې روسیه به د اته پیاوړي صنعتي ډلې یا جی اته نه وباسي. د بریتانیا سر اعظم ډیوډ کامرون د پارلمان غونډې ته وویل فکر کوم چې دا مهمه ده چې موږ له خپلو ملاتړو او شریکانو سره یو ځای لاس په کار شو او باید دا مسله وڅېړو. که وړاندې ګامونه اخیستل کېږي روسیه یو مخلجیاتي ډلې وباسو که ونه باسو. تمه ده چې نن د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون روسیې ته ولاړ شي او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کریمیا او اوکراین پر مسلې خبرې وکړي. بان کی مون په بیا د جمعې په ورځ اوکراین ته هم ولاړ شي او د اوکراین له سرپرست ولسمشر الکساندر تریچنیف او صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک سره وګوري.
بلخوا د برډانیې ګارډین ورځپاڼه وایي په داسې حال کې چې د ملایشیا د اورکی الوتکې خبرونه د نړۍ د ټولو مطبوعاتو د سر خبر دی. تیره هفته د امریکا لوړو اعلی چارواکو د افغانستان او پاکستان کارپوهانو د پردې شاته په بیجنګ کې لخپلو چینایي همسیالانو سره ولیدل. په دې حقله تفصیل درته زموږ همکار عبدالحی کاکر ابروی.
د برتانیې ګارډین ورسپانی مقاله لیکونکی ویلیام ډال رمپل وای په ډله کې شامل د امریکا د وزارت خارجه یو لوړپوړي چارواکي ورته وویل چې چینایان په دې خبره ښه پوهیږي چې د افغانستان په اړه د چین او امریکا دریز یو دی. د دې چارواکي په وینا په افغانستان کې د چین او امریکا ګټې اوس یو شان دي. د لیکوال په خبره کله چې په دې وروستیو کې د چین په یونن صوبه کې د اتو شدت پسندانو یوې ډلې په چړو خلک ووهل او نه ویشت کسانې ووشل او یو سلسله ویشت ټپیان کړل، نو د چین او امریکا ترمنځ د سو خبرو اترو اهمیت نور هم زیات شو. چینی چارواکو ویل چې حمله کوونکي یو غوریان دي. د لیکوال په خبره د یو غور شدت پسندانو له پاکستان سره اټکل سوی تړاو چین مجبور کړی چې د افغانستان په اړه خپل سوچ او پالیسی بدل کړي. د لیکوال په وینا 15 کال لمخه چین افغانستان د مادینی وسایلو یو وسیله ګڼله، خو اوس چین افغانستان ته لا معاشي پلوونه بلکې له امنیتی پلوه ګوري. لیکوال ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي ویلي چې چین اوس په افغانستان کې د ترګری په اړه اندیشمن دی. مقاله لیکونکي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکایي ولسمشر باراک اوباما، د پخوانی سلاکار بارنټ روبین، د هندوستان په جیپور ښار کې د ادبي میلې پر موقع د کړو خبرو حواله ورکوي. نموړي ویلو چې د لویدیځ چین په سیمه کې د امریکا او چین ګټي همغاړي کېږي لګیا دي. دغه خبره له پاکستانه راپورې وتونکي ورپکې د افغانستان په لوګر ولایت کې د چین پر کارکونکو حمله کوي. د چین یو غور شدت پسندان په پاکستان کې تربیت ترلاسه کوي او بیرته چین ته ځي. د بارنټ روبین په وینا چین اوس پوهېدلې دی چې پاکستان د دغو شدت پسندو د مخنیوي لپاره موثره ګامونه نه پورته کوي، نو د دې په وینا له دې وجې اوس د پاکستان په اړه د چین پر رویه کې بدلون راغلی او نور دغه هیواد یو باوري ملګری نه ګڼي. بارنټ روبین زیاتوي هم دا وجه ده چې د چین او هند تعلقات بیرته ګرم سوي دي او چین هڅه کوي چې په افغانستان کې له امریکا سره کومک وکړي. خو مقاله لیکونکي زیاتوي چې مخته به څه کېږي دا به د افغانستان راتلونکي انتخابات نور هم څرګند کړي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوه دی. د هفتوار پروګرام تاندې هلی دا پروګرام د خزو لپاره ځانګړی دی چې هر هفته یې تاسو لپاره زمونږ همکار فرخنده اسد جوړوي.
پتان دې هلي خبرونه کې موزه فرخنده اسد هر کلی کوم. د نن په پروګرام کې به واوري د خیبر پختونخوا د دیر سیمې د شاد بیګم خبرې.
مطلب روان پروسس کې دا خزو ټول د جګړې برابر نن کړو وخت دا ښکاري چې دا خزو به یو بل لار څنګه راوځي او په سیاسي عمل کې متخکاري چې خزو به ډېر ځل خپل ځای جوړ کړي.
د ټولو اول رازو یوې مدواتی کتنې ته په ډان رسپانه کې رافیا زکریا لیکي په اتم مارچ په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ ولمانځل شو. په پاکستان کې هم په دغه ورځ پروګرامونه وشول. د ښځو د حقوقو په اړه خبرې وشوې خو د دغه ورځ وروسته په پاکستان کې د ښځو پر ضد داسې پیښې مخې ته راغلي چې تر یو ځل بیا دا ثابته شوه پاکستان په نړۍ کې د ښځو لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد دی. لیکوال وایي په دې لړ کې 15 داسې خبرې مخې ته راغلي چې تر دا ثابتېږي په پاکستان پاکستان کې د خوځو خلاف کومې خبرې روانې دي. لومړی دا چې جنکۍ په ماشوموالي کې ودول کېدای شي. په 11 مارچ نه د 8 مارچ دوه ورځې وروسته د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا اختر شیرانی دا اعلان چې د ماشومانو جنکو ودول جایز دي او دا چې په دې لړ کې د ماشومانو جنکو په ودولو بندیز غیر اسلامي ده او د پاکستان لپاره سم نه دی. او یوازې دا نه بلکې د دې اعلان یې هم وکړ چې د دوی ماده لپاره د لومړی خزینه د اجازه ضرورت نشته. په دې په پاکستان کې د سیرونکو لخوا نیوکې هم مخې ته راغلې چې باید اسلامي نظریاتي کونسل په ملک کې د روانې بدمنۍ په اړه هم سو وایي. دویمه دا چې په پاکستان کې د جنسي زیاتې یوې 18 کلنې نجلۍ له هغې وروسته ځان ته اور واچوه چې کله د هغې سره په جنسي زیاتې کې ککړ 15 کسان عدالت خوشې کړل. امینه بیبي د پنجاب په مظفرګڑھ کې د دغه کسانو د خوشې کېدلو وروسته په 14 مارچ ځان ته اور واچوه، د زخمونو له وجې مړه شوه. درېمه دا چې په سند کې ځایي جرګې یا پنچایت یوه ښځه پر دې جرم ژوندۍ ښخه کړه چې هغې د خپلې خوښې واده کړی و او دغه د دوی د روایتو خلاف خبره وا او ځکه جرګې د هغې د وجلو فیصله وکړه. سلورمه پیښه په لاهور کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې نرسانو د خپلو نورو ملګرو ته نوکریانو نه د لرې کولو خلاف احتجاج کولو او د پولیسو لخوا پرې تشدد وشو چې پکې دوه نرسانې سختې ژوبل شوې او یوه چې د بچو ناروغه هم وه په روغتون کې سا ورکړه. لیکواله وایي په یو ملک کې په یوه اونۍ کې د ښځو ژوندي ښخېدل، دوی سره ډلهییز جنسي زیاتۍ او سوځېدل کافي نه وو چې د پاکستان د کرکټ یو هیرو په یو بیان کې اول خزه یوازې خ پخلی کولای شي.
پښتنه یم، ته جینې ته مزه پوچا زما ته یو اسکالرشپ میلاو شو هغې د لاسه اوس دونه جینکې اسکول ته روانې دي چې د دې خلکو زه ذهنونه چې دي هغه رایخ کړم او زه د دې سره سره د ټول انسانانو خدمت کول غواړم که هغه په هر څه طریقه باندې.
ستاسو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلې.
نن په تاندې هیلې کې د دیر سیمې سره تعلق لرونکي شاد بیگم سره خبرې کوو چې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د پرمختګ لپاره د یوې ادارې انجمن بهبود خواتین مشره ده. په 2012 کال کې په امریکا کې د نړۍ د بهادرې ښځې جایزه هم ګټلې ده. هغه په پاکستان کې او خاص کر د پښتنو په سیمو کې د ښځو د مسلو په اړه کار کوي. د شاد بیگم نمو دا و پختل په دې تیر نږدې وخت کې په پنجاب، سند او خیبر پښتونخوا کې د ښځو خلاف د تشدد یو شمېر پیښې تراغلی، نو آیا دا سبینی په ټولنه کې د ښځو د حقوقو په اړه پوها او برداشت زیاتیږي کنه؟ په جواب کې دا وایي
داسې ده چې یو خو دا واقعیت مخکې هم کېدل، ډېر زیات کېدل، خو نن فرق دا دی چې نن سوشل میډیا ده او د دې ادارې کار کوي، نو دا ځینې لږ مخامخ راوتل شروع شوي دي چې د دې سره موږ په تشویش کې مبتلا کېدل ضرور پکار دي. نن هم چې مخکې هم کېدل، نن د دې هغه شر حالت سوا شوی هم ده او لږ مزید دغه چې لکه دردناک ده، یو خوفناک غونته شکل ورځ په تېرېدو سره اختیاري د هغې بنیادي وجه ما ته دا ښکاري چې ټیک شو یو طرف خو شعور او پوهې روانه ده، خو دویم طرف ته اداري چې سم دي یا د حکومت د طرف نه هغه ریسپانس نشته دی، هغه پذیرایي نشته دی داسې ښځو ته چې په کوم باندې تشدد کېږي. نو داسې ښځې چې کوم دی اوس هغه ځان لکه مظفرګر کې کوم ماشوم وه ځانه په خپله باندې سزا ورکوي، ځکه چې بېخو زمونږ چې کوم سوسایټي ده هغه د ښځې قبلی هم نه هغوی د خپل جرم معلوم دی. نو دا ده چې د ادارو ریسپانس نشته دی او یو منظر غونته آواز نشته دی او یو پرو هغه میکانیزم چې مونږ وایو یو سپورټ هغه ښځې دپاره نشته دی، ځکه چې کوم دی د وخت تېرېدو سره داسې ځونه سیوا کېږي او نه ښځې انصاف ملاوېږي هم نه مجرمانو ته سزا ورکړی کېږي.
د خیبر پختونخوا موجوده حکومت ته یوې ښځې مشیرینه علاوه یوه ښځه وزیر هم نه لري. په موجوده حالاتو کې د ښځو په سیاست کې راتګ او په آینده کې د ښځو رول ته شاد بیگم څنګه ګوري چې په ټولنه کې د ښځو په سیاسي رول هم کار کړی دی؟
زمونږ خوشحال خبره چې کومه ده هغه ماته ښکاري. مونږ په ښځو په سیاسي حقوق باندې هم کار کوو. ما ته یو ډېر غټ فرق ښکاري، یو ضرورت راته ښکاري په نوي جنکو کې او په ښځو کې چې هغې نوې نوې لګیا دي، پولیټیکل پارټي جوین کړي دي او ډېرې سرګرم دي د خپلو سیاسي حقوقونو لپاره. خو آج یو مطلب یا دادا چې ډېرې پولیټیکل پارټیانې دا ښځې د یو لیول پورې استعمالوي او مخکې چې کله د دوی د آواز خبره شي یا د دوی د فیصلې کې فیصله سازۍ چې کوم عمل دی هغه کې د هغوی شرکت دی. نو انته بیا د یو ښځو مخنیوی کوي او هغه زبون کې په ښځو باندې بندیز لګي یا هغه زبونو کې سیستمه باندې ښځې هغه ځای ته نه شي رسېدلی. خو زه وایم چې نه، بیا هم که زه پاکستان ته عموماً ګورم او پښتونخوا ته خصوصاً ګورم، دلته چې د ښځو رقم حالات روان دي نو دا حالات یو قسم ته ښځو په دن نه یو تبدیلي راوندي. هغې ته ښکاري ده چې زه به د خپل آواز او خپلې مسلې د فارم په خپله باندې آواز چوټوم. د دې خلنو په پولیټیکل پارټیانې زه ته نه دي رضا چې دا جنه کوي او دا خلک راوځي د ډېر اکټیولي کېږي. د ډېرې جنه زه وینم چې هغوی خپل د ډېر روان لوکو ګورمنټ الیکشن لپاره خپل خپل کمپینونه چلوي، په کلو کې ګرځي، خلکو کې ګرځي، سړو ته ځان رسوي او هغوی خپل پیغامات ورکوي. که په دې مطلب روان پروسس کې دا ښځو خپل د ځای برابر نه کړو، وخت دا ښکاري چې دا ښځې به یو بل لار ځان راوباسي او په سیاسي عمل کې مطرح ښکاري چې ښځې به ډېر ژر خپل ځای جوړ او بیا یو عامه ښځه مسله دا ده چې دلته ښځې شته خو هغه یا غټ خاندان نه دي یا څه غټ مضبوط هغوی بیکګراوند دی. هغه ښځې بیا د عامې ښځې خبره نه کوي چې هغه زموږ غټه مسله ده او موږ غواړو همدا چې عامه ښځه راشي، چې عامه ښځه چې د ښځو په مسلو پوهېږي او هغه د هغې پر آواز چوتولی شي. نو هغه تبدیلي موږ ښکاري لکه زما زه په خپله چې لاړ شم دوی زبونو ته باجوړ ایجنسۍ ته یا نور شاته زبونو ته یقیني ته زما یقین راځي څومره چې ښځې هلته زدګي نه مسلوکې ډېرې اکټیو ډېرې اکټیو دي الحمدلله.
شاد بیگم د خیبر پختونخوا د ډیرو سیدون کې ده. دا چې په ډیر اوسوات ضلعو کې د بدامنۍ او پوځي عملیاتو وروستو حالات څنګه دي او آیا په دغه سیمو کې ښځې د تعلیم او روزګار په اړه اوس څه مسلې لري؟ په ځواب کې شاد بیگم وایي
بالکل داسې ده چې د طالبانایزیشن نه مخکې هم زمونږ په علاقو کې خاص کر زه د غنکن ډیویژن سیمې خبره کوم. د بره ډېر لوور ډېر اوسوات شانګلي بولي دغه علاقو زمته کې مخکې هم څه صورت حال نه وو. موږ د جنکو د طرف تعلیمي رایت ادارې صحیح وي نه چې کوم دی د کوم انصاف پر کول والی ادارې دي عدالت دي یا پولیس دي د هغه ادارو مخکې نه چې کوم دی کمې دی د ښځو چې کوم د موږ فسده رسم رواج دي لکه د غیرت قانون باندې قتل شورا د ځینو مخکې هم وو. خو یو غټ چې کوم هغه فرق راغی هغه مزید دي دا سیز خوفناک او مزید چې کوم دی زموږ لپاره شخص پر ځای پر هغه د طالبانایزیشن وو چې د خپل سره د خپل په موبیلټی باندې د خپل په ایجوکیشن باندې په هر څه باندې پابندي ولا غولا او نه نه مونږ تختاري چې څوک د امن خبرې کوي نو په دې امن پر خبرو کې هغه دې ته نه ګوري چې آی د دې ټول امن د خپل په ژوند باندې څه اثرات او اوس هم دې نه ګوري او بیا څنګه مونږ ګورو اثر چې څنګه دې ریهابلیټیشن روان دي چې دوباره د خلکو ډیولپمنت روان دي او کو د ایجوکیشن خبرې کیږي موږ تر کاري څنګه چې ښځې متاثر شوې دي هغه شانتي د خلکو لپاره توجه نشته دی. یو خو په هغه فورم کې چې کوم ځای کې دا خبره کیږي په هغه فورم کې د قسمه بینا د مدیرې نه وایي مدیر سمې د ښځو ځکه چې ډېر کم مقابله ویږي چې کوم آوازونه دي نو هغه هم ډېر کوشش کوي چې هغه آواز ورسي چیرې دغه علاقو د بحالۍ او د ترقۍ چې کوم کارونه دي په دې کې دي د ښځو مسلې چې کوم دي هغې ته خصوصي توجه ورکړی شي او هغه مطلب تعلیم دې عام کړی شي په ښځو کې د هغو د نظر احسانونه پیدا کړی شي. بل څوک ګوري چې څو خبرې کوي چې بیل بیل زما په خیال فلحال خو حکومتونه دا وایي چې د دې سره خو دومره وسایل نشته چې د دې شته خلکو غم وکړي او بیا هغه چې ځینې خلک وایي چېرې دي د ښځو د بیل داس او سرو له بیل داس او هغه څه ممکن نه دا څه باندې دي موږ وایي چې څوک د ترقۍ لپاره مخلص شي نه زموږ چې کوم کلچر دی کوم ځینې د دې کال دي ښځو لپاره په کتي کې کار کوي په سر باندې هو بم راوړي چون کې دې موږ خبره کوي نه دا دې هم کوي چې د تعلیم موسم ضروري دی روزګار موسم ضروري دی او دا غي د حق د پر دا غي چې کوم رائے دا راغی او دې ضروري دی. نو ادارو له پکار نه چې دا اوس په حالي څنګه دغه څه ښه شي ومني او دې کار شروع کړي.
د شاد بیگم له مو چې کله دا و پختل دا د ډیر اوسیدون کې دا د پخپلا سنگ وکړل شو چې تعلیم حاصل کړي د خځو د حقوقو لپاره کار وکړي او حتی چې د نړۍ د یوې بهادرې خځې جایزه هم ترلاسه کړي او آیا په دې لړکی د دې کورنۍ د سره مرسته کړي کنا؟ په جواب کې دا وایي
یو خدای چې د اولنی ورځې نه تر اوسه پورې مخالفتونه مشکلات هم ډېر زیات دي. څه به ووایم چې لږ زما ذاتي زه ووایم زما همشه دا کوشش دی چې که جن لوړ ځم دی خو زما چې څومره فرض دی او زما فرض ما ځان نه ګرځولی دی د ژوند د ښځو او د جنکو په ژوند کې بدلون. نو دې لپاره که فرض زما یو ورځ ژوند هم دی نو زه خپل کوشش کوم که سبا سه ځنې ما یو بل څوک براپاسي و دا غي سره به هغه درې مورې خپل ایسه واچوي یو عمل به شروع شي.
هغه څنګه روانه ما زما سره یو خبره ده چې داشته زمانم چې الحمدلله زما سره د خپل فاملی زما سره د خپل پلار زما د خاوند او زما درونو زما سره یو سپورت موجود دی او زه دا غواړم چې د یو پښتون غیرتمن سړی او مغی ترېما چې خپل خویندې او لونه چې تبدي هغه له هغه د اختیار ورکی چې هغه خپل فیصله وکړي او د خپل ملک هغه کوم صدر دا څنګه دی هغه دا چې نه چې هغه سړی چې هغه ته مونږ خوېل شو چې هغه دی کنټرول لاول یو خاص شي کوم دی نو هغه خپل ځان ته باور کوي زما په خیال هغه یو غیرتمن پښتون نه دی زه په دې باندې فخر محسوسوم چې زما پلار زما خاوند یو غیرتمن پښتون دی او هغه مال مال ژوند فیصلې او زما د کار د باره کې فیصلې او زما د جهاد د پاره مال په فرصت په پاتره دی او مال دا فریډم راځي چې په دې کې مخکلاله شو موږ ته لاري واري کوم ډیر مشکلات راشي یو بیا هم زما سره سپورټ کوي ما ته چې دا اړین دي چې دا کار بند کړي دغه خبره دا ده چې د پښتنو د قوم سره زموږ چې کوم څه موږ چې څه فیصله لګیا یو د سمې مسلې دي نو زما په دې پروسس کې د مې یو څه پوهم جوړ شوی دی ځکه چې کوم چې د پښتنو خبر راغلی دا ما یې نمایندګي کړې ده نو په پښتنو کې زما په څیر چې زموږ په علاقو کې خلک شته چې هغه اوسم زما سپورټ کوي مخکې زما سپورټ کوي یواز مسله به واچی کړي چې په ظاهر چا د دې اوله کې اظهار نشو کولای او چې د وخت کې د سره خلکو زما کار ته او زما کار ته صرف یو ګام زیات یو نور هیڅ څه نه زموږ په دې چې زه کوشش نه مادرې چې په هر پلیټ فارم باندې په پښتنې خزي مسله ورسوم او ته وړاندې کوم چې د دې کې حقایق څه دي پښتنه خزه څنګه د منصبو د کارونو مستفید کیږي چې دغه د جنس فرق نه اتلی شي او سفر دغه جنس مسلې دي نه مسلې څنګه دي زه صرف دا کار کوم په دې وخت نه وم په دې چې د مختمه نه وانه نه نو هغه پښتانه خلک چې کوم دي هغه د ما په جریې کې لکه سره چې او ډی پی سکم چې خلک یې خبر علي نو خپل څه ورته نه پرې خلل دا هر نه خبر علي هغه د جبه نه ورکلا نو هغه شروع بیا یې شکر دې چې موږ خو خوشاله چې تر دې چې موږ خو سره خبره ته زه موږ خو خبره مفتوري بیا نن زه ته خوشاله چې زه یو ځای نه یم نن پښتانه چې خزه چې الحمدلله ډیره وزن واڅو چې وی دي ډیر خزه دي ډیر مختلف اجه د جهه چې کوم دی هغه شروع کړی دی او چې څونه ډیر جنه کوي څونه خزه ډیر یې نن پرې فیل کی زموږ د ټول اواز کوم دی هغه مزید امپاور کیږي مضبوطیږي ځکه په خیال چې روان وخت به زموږ د خزه له سوکالي په دې صبح کې په دې ملک ان شاء الله
دا وعد دې اونې تان دی اله خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم ته خوده پامان
تمشاله ساوجود من نخا ساواز بدلون چغا تان
مشال ریډیو تازه خبرونه رپورټونه او خوږی سندرې خبروي.